بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او ساته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې نهمه د 1400 هجری قمری کال د رجب د میاشتې ومه او د 2023 میلادي کال د جنوري 9 نیټه ده. ګرانو دوستانو د خبرونې په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ایران او آذربایجان جمهوریت د اړیکو د خرابولو لپاره په باکو کې د ځینو رسنیو د کوششونو په باب سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورې. بیا نوښتونه نومې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران په 13 کې تر عنوان لاندې د ایران د 13 اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې شاندمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې زورورې زلزلې سلګونه کسان ژوبل کړي دي. د ورورولۍ او نزدېکت په پیغام سره د پاکستانی عالمانو یو پلاوی ایران ته راغی. طالبانو د 1402 کال د کانکور ازموینې لپاره د نجونو په نوملیکنې بندیز لګولې، او همداشان طالبانو په جنین کې د صهیونستانو جنایتونو ته غبرګون وښوده. هم د خبرونو تفصیل. د ایران د آذربایجان غربي ولایت والی وویل چې د خوی ولسوالۍ په زلزله کې د زخمی شوو کسانو شمیر 1500 تنو ته ورسید. بیگا پاوکم 10 بجې د آذربایجان غربي ولایت په خوی ولسوالۍ کې 15.9 ریکټره زوروله زلزله راغلې ده. د ایران پریس خبری آژانس خبر لمخې محمد صادق معتمدیان تیره شپه د زخمیانو شمیر 1500 اعلان کوو. وی ویل چې له دغه شمیر څخه 14 کسان د درملنې په موخه سلماستر لیږدول شوي. د شپږو کسانو د جراحي اپریشنونه وشول او 40 کسان هم د زخمونو د سختوالي په وجه په روغتون کې داخل دي. د زیاتره زخمیانو درملنه په ولاړه شوې او له درملیزو مرکزونو رخصت کړی شوي دي. لدې مخکې د ایران د ایمرجنسی د برخې ویان خالدی وویل چې په خوی ولسوالۍ کې د دوو کسانو د مړینې خبر هم ورکړی شوی دی. معتمدیان وویل چې د زلزلې له امله تقریبا 10 کلو ته هم تاوان رسیدلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل بیگا ماخام په اصفهان کې د دفاع وزارت په یوې کارگاهي ټولګې باندې د وړو الوتونکو حمله وشوه چې درې واړه د دغه کمپلیکس د دافع هوا لخوا وچودول شوې. د ایران پریس د خبر لمخې د اصفهان په یوې دفاعي کارخانه کې له چودنې وروسته د ایران دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل دغه ناکامه حمله تېره شپه کابو 12:30 بجې وشوه چې په دفاعي تابعیو سره په برهمنه توګه په شا وتنبول شوه. خبر پانی زیاتوی چې په دغه ناکامې حمله کې چاته مرګ ژوبله نه ده وخته او یوازې د کارګاه چت ته لږ شان تاوان رسیدلی دی چې د خدای په فضل یې د کمپلیکس په تجهیزاتو او ماموریتونو کې هیڅ خلل نه دی رامنځته کړی. د ورورولۍ او نزدېکت په پیغام سره د پاکستانی عالمانو پلاوی ایران ته راغی. له جګپوړو سنی عالمانو او پوهانو جوړ د پاکستان د امت واحده ډلې غړي د نزدېکوونکو طرحو د پرمخ بیولو، د اسلامي مذهبونو ترمنځ د ورورولۍ د پیاوړتیا او د روحانیت ټولنې ترمنځ د تعامل د څېړلو په موخه د ایران اسلامي جمهوریت ته راغلي دي. دا په تیرو څو کالو کې ایران ته د پاکستان د مشهور سنی عالمانو لومبنی ډله ایز سفر دی او ټاکل شوی چې په دغه یو میاشتنی سفر کې د ایران په قوم، تهران او مشهد ښارونو کې د پاکستانی شخصیتونو پښتون سره څېړنیزې غونډې او کانفرنسونه ترسره شي. د پاکستان تکړه شیعه سیاسي مشر او پوهاند حجت الاسلام محمد امین شهیدی ایران ته په سفر کې د دغه څلوېخ کسیز پلاوی مشري کوي. د دغه پلاوی په غړو کې لوړ رتبه اهل سنت مفتیان، د علمیه مدرسو مدرسان، لیکوالان او دینی محققان او ځینې ادبي شخصیتونه هم شامل دي. د ویلو ده چې د ایران او پاکستان اړیکې د پاکستان د خپلواکۍ د تاریخ په اندازه پخوانی دي او په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې ډیره وده هم کړې ده. د پاکستان او روسیې د اړیکو د پیاوړتیا په لړ کې زرداری ماسکو ته روان دی. د اسلام آباد او ماسکو اړیکې چې په دې وروستیو کلونو کې د امریکې له خوا به سره سره مخ په ودې وي، تمه کیږي چې روسیې ته د پاکستان د خارجه وزیر په راتلونکي سفر سره به لمخ کې نه زیاتې پراخې شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خپل روسی همرتبه سرګی لاوروف په بلنه نن دغه هیواد ته روان دی. لاوروف زرداری ته د سفر دغه بلنه په داسې حال کې ورکړې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي په دې وروستیو ورځو کې اسلام آباد ته په تک سره له پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو ملګرتیاو په تیره بیا د سیمه ایزو بدلونونو د څېړلو په موخه ملاقاتونه کړي دي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته په خطاب کې په یو لیک کې د 1402 کال د کانکور په آزموینه کې د جینکو لیکنه ممنوع اعلان کړه. د راتلونکي 1402 لمریز کال لپاره په پوهنتون کې د داخلي په امتحان کې د نجونو په ګډون باندې بندیز په داسې حال کې دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې په مخنیوي او همداشان په پوهنتونونو کې د نجونو پښتون باندې بندیز له کورني او بهرني قهر او اعتراض سره مخامخ شوی دی. فارس خبری اجانس د افغانستان د رسنیو له قول لیکلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو د چارو د معاونت د اعلان لمخه چې پرون په ټولنیزو شبکو کې خپور شو، پوهنتونونه او خصوصي تحصیلي مؤسسې حق نه لري چې په بهاري امتحانونو کې نجونې جذب کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت په لیک کې راغلي دي چې پوهنتونونه او خصوصي تحصیلي مؤسسې دنده لري چې د کانکور ازموینې له ترسره کېدو تر 15 ورځې مخکې پورې دغه وزارت او د امتحانونو ملي اداره خبر کړي تر څو د کانکور په بهیر باندې د څارنې لپاره یو ګډ پلاوی د هغوی کړنلاره وڅاري. ګران اوریدونکو، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، په سویډن کې او همداشان په هالینډ کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ باندې په اعتراض کې پراخې مظاهرې شوې دي. په دې هکله لسیمې زموږ د خبریال رالیږلي رپورټ ته غوږ شئ.
د افغانستان په 21 ولایتونو کې په سویډن هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې لاریونونه ترسره شول. د قرآن عظیم الشان د سپکاوي ته په غزنی ولایت کې هم سلګونو تنو غبرګون وښود او لاریون یې ترسره کړ. لاریون کوونکو د قرآن کریم مقدس کتاب د بې حرمتۍ په هکله د خواشینۍ د څرګندولو تر څنګ د یاد عمل ترسره کوونکي ته د سختې سزا غوښتونکي شول. د دې لاریون یو تن لاریون کوونکی وایي چې قرآن کریم کفري نړۍ نشي کولای چې له منځه یوسي، ځکه دا د مسلمینو په زړونو کې پروت دی.
چې تاسو په دې رقم اسلام ته ضرر نه سي رسولی، په دې رقم قرآن ته ضرر نه سي رسولی، تر څو به تاسو قرآن وسوځئ، هغه قرآن چې تاسو سوځئ هغه قرآن ټول زموږ په زړونو کې پروت دی.
همداشان د لاریون بلتن ګډونوال د سویډنی سیاستوال راسموس پالوډان لخوا څخه د قران عظیم شان سوزول په کلکه غندي.
افغانستان شریف او په اسلام مین ولس د سویډن او نورو طاغوتی پرګنو جنایت په کلکو ټکو غندي.
د قران عظیم شان د سپکاوي پر وړاندې یاد لاریونونه په افغانستان کې په داس حال کې ترسره کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې هم مسلمانانو د قرآن کریم د بې حرمتۍ پر وړاندې یو لړ لاریونونه په لار اچولي وو. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته وښې. طالبانو په جنین کې د صهیونستانو جنایتونو ته خبرګون ښودلې. د طالبانو حکومت د اردن سیند لویدیځ غاړې په جنین ښار باندې د اسرایلي ځواکونو د حملې په غندلو سره د فلسطینیانو د حقوقو د ترلاسه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. په جنین کیمپ باندې د اسرایلي ځواکونو د تیرې پنجشنبه په حمله کې د یوې بوډۍ ښځې په شمول نه فلسطینیان شهیدان شول او شل تنه نور زخمي شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې په جنین کې د صهیونستانو د جنایتونو په غندلو سره له نړیوالې ټولنې په تیره بیا له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د خلکو د انساني او اسلامي حقوقو د خوندیتوب لپاره دی د اسرایلو د نیواګر رژیم د بشري ضد جنایتونو خلاف خپل غږ پورته کړي او عملاً دې لاس په کار شي. او په افغانستان کې د ساړه او وورو له امله د مړو شمیر نور هم زیات شوی. له کابل زموږ خبریال ریپورت راکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پرون وویل په تیرو درې ورځو کې د نورو نهو تنو په مړینې سره د هیواد په مختلفو سیمو کې له تیرو اتلسو ورځو راهیسې د سخت ساړه او له امله یې د رامنځته شوو پیښو په وجه د مړو شمیر یو سل شپږ شپېته کسانو ته رسیدلی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره د ایران او آذربایجان جمهوریت د اړیکو د خرابولو لپاره د ځینو رسنیو د هلو ځلو په حق لدنو پام ورته وکړي. یو وسلوال وړمشپه په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارتخانه باندې حمله وکړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په کلکه وغندله او د بریدګر په دوسیې باندې د شفاف غور کولو ژمنه یې وکړه. په همدې لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په بیخي شخصي انګیزې سره د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې د یو کس له حمله وروسته د دې پیښې د اړخونو روښانه کولو ته د تهران په چمتووالي تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د دغه ناخوخه خبر له اورېدو سمدستي وروسته د موضوع د هر اړخیزې څېړنې حکم ورکړ. همداشان په دې موضوع پورې اړوند ټولو چارواکو هم د بریدګر په دوسیې باندې په شفاف غور ټینګار کړی دی. د ایران خارجه وزیر په یوې خبري غونډه کې په تهران کې د آذربایجان جمهوریت د سفارت د خالی کېدو اوازه دروغ وبلله. ویل هڅه کوي چې د اړیکو ساتنه وساتل شي، نفسیاتي آرامښت، رواني چاپیریال تستون شي او تر ټولو غوره فیصله وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا شند دغه پیښې تر هغرواله په کلکه دروغ وبلله. ویل دا کار یوازې په شخصي انګیزه شوی دی. امیر عبداللهیان په همدې لړ کې د آذربایجان جمهوریت له خارجه وزیر جیهون بایراموف سره په ټلیفوني تماس کې په سفارت باندې د حملې د پیښې په لړ کې د دواړو هیوادونو د امنیتی او قضایي ارګانونو د ملګرتیا لپاره د ایران وړاندیز د آذری لوري له هر کلی سره مخامخ شوه دی. په دې موضوع د غور لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو هوډ او دغه وسلوال اقدام ته لغندنې سره د مل سرګند دریز اعلانول د دواړو مسلمانو او گاونډي هیوادونو د اړیکو د خرابتیا د مخنیوي او د دوه اړخیزو اړیکو د ساتنې په موخه دی. لدې مخکې هم د تهران چارواکو تل د عباس د باونو او د مطبوعاتي لفظي شخړې او جنگ په وړاندې د متقابلو اړیکو په ساتنې ټینګار کړی دی. سره له دې د باکو د رسنیو ارغل او نسنجول شوی څرګندونه په جدي توګه او په پوره زور سره پر مخ روان دي چې ممکنه ده د دوه اړخیزي اړیکې خراب کړي. په حقیقت کې سترګې نه دی پټول په کار چې دغو یرغلونو په لړ کې د باکو رسنې په یو نارغند اقدام کې تل له دروغو کار اخلي. په داسې حال کې چې په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې برید کوونکي کس اعتراف کړی دی چې د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې میرمنې دغه سفارت ته رجوع کړې وه، خو له تیر یو کال راهیسې کور ته نه ده ستنه شوې. د باکو رسنیو په دې حق لا خوله ګنډلې ده. حتی د باکو چارواکو هم په دې لړ کې چپه خوله بهتري ګڼلې او دا ترخه پیښه په دروغه پترهګرو مسایلو پورې تړي. د باکو رسنیو په عین حال کې په خپلو اقتدایي خبرونو کې په یو بیړني او وارمخ کې اقدام کې د په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې په شخصي وجوهاتو د یو کس ډزې یو ترهګر حمله وبلله او هڅه یې کړې ده چې دغه پیښه د ایران په حکومتي ارګانونو پورې وتړي. جوته ده چې د یو خبردار ډول غلطه شننه او خبرول د آذربایجان جمهوریت عامه افکار د یوې پلان شوی ډرامې په لور بیایي. په داسې حال کې چې دغه ډرامې ناسمې او مشکوکې دي. په همدې لړ کې ځینو ناروا رژیمونو او پردیو حکومتونو د آذربایجان جمهوریت له مسلمان حکومت او شیعه خلکو سره د ایران د اړیکو لا زیات خرابوالي ته لمن وهلې چې دا کار د ایران او آذربایجان جمهوریت د ملي ګټو په تاوان دی. خو د باکو د رسنیو له نازوان مردانه هلو ځلو سره سره د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د آذربایجان جمهوریت باندې بخنه غواړم په سفارت باندې د حمله د زخمیانو له پوښتنې وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل، روختون ته پتک سره د هغوی له درملیز بهیره خبر شوم. همدا شامل له جیهون بارموف سره په ټلیفوني تماس کې ورته د ولسمشر رئیسی د تسلیت پیغام ورسوه. د ایران اسلامي جمهوریت د دې پیښې د اړخونو د معلومېدو لپاره ملګرتیا ته پوره تیار دی او خپل ورور او ګاونډي ولس او حکومت ته د دې ترخې پیښې تسلیت وایو. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وګورئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګې میاشتې له اومې او د 2023 میلادي کال د جنوري له 9 نیټې سره برابر ده. یول سوا نه دیش کال پخوا د 315 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په ومنېټه مسلمان محدث او ادیب ابن ترار وزیږید. د ابن ترار په نوم مشهور ابو الفتح معافی بن زکریا بن یحیی لشافی عالمانو یو لوی استاد وو او په فقه، ادب، حدیث، نحو او لغت کې ډیر مهارت درلود. دغه مسلمان پو په فقه کې یو شمیر تالیفات لري. د ابن ترار له آثارو چې د ادب په زمینه کې ډېره غوره محتوا لري، د الجلیس والانیس کتاب ته اشاره کولی شو. دغه کتاب یو سل ټوکې لري چې له هغو یو شمیر د حدیث نبوي له ذکر سره پیل شوي او وروسته مؤلف د حدیث شرح ته مخه کړې او مناسب منظومې قطعې او حکایتونه یې نقل کړي دي. ابن ترار په 392 هجری قمری کال کې په 15 کلنۍ کې په بغداد کې وفات شو. یو سل یو اویا کال پخوا د 1233 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په اومه نیټه د ایران او انګلستان ترمنځ د پاریس تړون د ناصر الدین شاه په پړاو کې رامنځته شو. د هرات ټاټوبی له ډیر وخت راهیسې د ایران ټاټوبی و، خو د محمد شاه قاجار په وخت کې د ایران له لاسه ووتله. ناصر الدین شاه د هغه د بیا نیولو لپاره پر هرات لشکر کشی وکړه او د 1233 هجری قمری کال د سفر په میاشت کې دغه خار ونیوه. دغه کار چې د انګلستان خوښ نه و د هغو د عکس العمل سبب شو او د خار ټاپو، بوشهر او د خوزستان ځینې نورې سیمې ونیولې. د دغو اړیکو له خرابېدا وروسته ایران د کینو ختمولو لپاره خپل یو استازی پاریس ته ولیږه او هلته د پاریس تړون لاسلیک شو چې د هغه په اساس ایران په افغانستان کې د لاسوهنې حق نه لري او باید د هرات لپاره له خپلو ادعاګانو سترګې پټې کړي. دغه تړون په ایران کې د انګلستان د ډیر نفوذ سبب شو. یو سل دوه کاله پخوا د 1921 میلادي کال د جنوري په 9 نیټه د مکې د شریف حسین ابن علي زوی لومړی ملک فیصل د انګلستان په زمینې جوړونې سره د عراق بادشاهي ته غوره شو. انګلستان په لومړي نړیوال جنګ کې د مکې شریف سره ژمنه کړې وه چې د عثماني امپراتورۍ پر ضد چې له جرمني سره متحد و د هغه د پاڅون په بدل کې به د هغه د عربستان بادشاهي ته ورسوي، خو لندن د خپلې ژمنې پر خلاف عربستان د بادشاهۍ لپاره له عبدالعزیز بن سعود ملاتړ وکړ. د انګلستان حکومت د شریف حسین د زړه صبرولو لپاره د هغه زوی فیصل د سوریې بادشا کړ، خو فرانسې چې د سوریې سرپرستی یې په غاړه درلوده له دې کار سره مخالفت وکړ او فیصل یې له سوریې وباسل. او لننه ونی وکاله مخ کې د 1928 میلادي کال د جنوري په 9 نیټه د پاکستان یو نامتو فیزیک پو پروفیسر محمد عبدالسلام د دغه هیواد په ختیځ کې د پنجاب په یوې مذهبي کورنۍ کې وزیږید. ډیر ژر د هغه نبوغ ښکاره شو. په 14 کلنۍ کې یې د پنجاب پوهنتون ته لاره ومونده او 40 کلن و چې د ماستری ډګری له ترلاسه کولو وروسته د انګلستان کمبریج پوهنتون ته ولاړ. عبدالسلام په هغه ځای کې د فزیک او ریاضۍ په څانګو کې د لیسانس له اخیستلو وروسته په 1955 میلادي کال کې د فزیک په څانګه کې خپله تخصصي ډاکټره هم ترسره کړه او د میز جایزې په ترلاسه کولو بریالی شو. دغه پاکستانی پو په همغه کال کې خپل هیواد ته ستون شو او په تدریس بوخت شو، خو د تحقیقاتي امکاناتو کمښت د دې سبب شو چې انګلستان ته ستون شي. هغه په 1934 میلادي کال کې پراختیا په حال کې هیوادونو له محققینو څخه د ملاتړ په موخه په 1934 میلادي کال په ایټالیا کې د نظری فیزیک د تحقیقاتي مرکز ACTP بنسټ کېښود او تر 1993 میلادي کال یې د هغه مشري په غاړه درلوده.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خپرونې په دوام کې نوښتونه پروګرام لرو. ورپسې هم ایران په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي، خو له هغې مخکې یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویبسایټ اډرس او پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
نوښتونه
ډیر عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه و منې عزیزانو د نوښتونو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. نن بیا در سره په ایران او نړۍ کې نویو علمی کلتوري هنري او اقتصادي بریاو او پیښو ته یو کتنه کوو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د یو په بنسټ شرکت څیړاندې په انساني بوټو او حیواني سرچینې سره د داسې پولیمیرونو په تولیدولو کې بریالي شول چې په درملیزو او طبي تولیداتو کې کارنوالی لري. د رویان پوهنځي د علمي پلاوي غړي ډاکټر حامد دایمي په وینا د رویان په پوهنځي کې مو خپل تحقیقات لوه کلونو راهیسې د مایو میډیکل د کارنوالي لپاره د طبي پولیمرونو د جوړښت د اصلاح په زمینه کې یوه ستره پروژه پیل کړه. دغه اصلي پروګرام په انساني بوټو او حیواني سرچینې سره د پروټیني او غیر پروټیني پولیمرونو او پولیس کاریډونو د اصلاح په ارتباط ده. د دغه څیړاندې په وینا له دغو پولیمیرونو د یوه الجینات طبیعي دی او د غاښونو د چوکاټ د موادو د تولید په شان محصولاتو په جوړولو کې استفاده کیږي. الجینیټ هغه ماده ده چې په اوبو یا د اوبو په چاپیریال کې د حل کېدا له امله د پنډوالۍ ځانګړنه رامنځته کوي. همدې لپاره د خوراکي صنایعو د پنډونکي په توګه کارول کیږي. کیتوسان هم یو طبیعي پولیمیر دی چې د کنی کبر یا خرچنګ په شان له سخت پوستانو وستل کیږي او په نویو پیټیو جوړولو کې ترې استفاده کیږي. ډاکټر دایمي زیاتوي چې په وروستیو کې مو په څو مختلفو څیړونکو ښودلې ده الجینټ کله چې له ساده کیمیاوي غبرګونونو سره اصلاح شي نو له ځانه خاصې ځانګړنې ښودلی شي. د بېلګې په توګه سلفیټ الجینیټ هغه یو مواد دی چې هغه په اړه ډېرې څیړنې شوي دي او د نړۍ په سویه د یوه پرمختللې ډلې په توګه مو جالبې نتیجې ترلاسه کړې دي.
د دغه څیړاندې په وینا د سلفیټ الجینات هغه ماده ده چې د هیپارین په توګه عمل کولی شي او د وینې د انعقاد خنډ کیدلی شي. ډاکټر دایمي په دوام کې وایي چې په یوه وروستۍ څیړنه کې چې د کاربوهایډریټ پولیمر په معتبر مجله کې چاپ شوی له دغه مادې د یوې مصنوعي رګې چې د انعقاد ضد ځانګړنې لري استفاده کړې ده. دغه ماده همداراز التهابي ضد اغیزې لري او په بله څیړنه کې مو لمدغې ځانګړنې په استفادې سره وښودله چې دغه ماده په شوګر اخته موږکانو د وینو د شوګر د اوږدمهال کنټرول لپاره د یوه مطلوب پولیمر په توګه استفاده کیدلی شي. په بله څیړنه کې مو وښودله چې سلفیډ الجینات د غضروفو د ژورو تاوانونو د درملنې په کارندوالۍ سره د جیل جوړولو لپاره استفاده کیدلی شي. د یادولو ده چې دغه پروګرام هم د ستاینې وړ ګرځېده. ډاکټر دایمي وایي ټاکل شوی ده دغه پولیمرونه د مصنوعي رګونو په تولید کې چې حاضر دمه له تیلي محصولاتو ترلاسه کیږي د استفادې وړ وګرځي. د دغې ډلې وروستیو نتیجو وښودله چې مصنوعي جوړه شوي رګه کله چې د موږک په بدن کې کیښودل شوې ده له 15 میاشتو وروسته پکې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې او حیوان هم ژوندی دی. د رویان د دغه څیړاندې په وینا د لومړنۍ مادې په توګه له کیتوسان استفاده او د هغه په جوړښت کې د ځینو نورو کیمیاوي اصلاحاتو د ترسره کولو لپاره ګټه پورته کول د نویو پولیمری موادو په معرفي کولو کې زموږ یوه بله څیړنه ده. کیتوسان هغه ارزښتمنه ماده چې د زخم پوښونو د جوړولو لپاره ترې استفاده کیږي، خو دغه اصلي ستونزه د زخم یا ټپ په ځای او حجرو زیاته خښېدل دي. یوه ښه پټۍ باید له زخمه په اسانۍ سره جلا شي تر څو د زخم ځای بیا تاوان ونه ویني، خو کیتوسان دغه ځانګړنه نه لري.
قدر مناوریدونکو په یو بل بریا کې رانی محققان وتوانیدل د میډې د کنسر د درملنې لپاره د شنګار بوټي اغیزې معلوم کړي. د دغې څېړنې نتیجو وښودله شنګار بوټي د میډې د کنسر د احتمالي درملنې لپاره د یو اغیزمن کاندید په توګه کارول کېدلی شي. د ایران د جینیټیک زیرمو د ملي مرکز د علمي پلاوي غړي ډاکټر علی رضا دانشور ملی د میډې سرطان د ډول ډول کنسرونو ترمنځ دریم وژونکی کنسر په توګه یاد کړی دی. ایچ ای آر دو جین د اپیډرمی ودې د فاکتورونو له کورنۍ دی. ایچ ای آر دو جین بدلونونه په ډول ډول تومورونو کې موندل کیږي. دا ښکاری د ایچ ای آر دو جین د بیان کمیدا د تومور د ودې مخنیوي کولی شي. د دغې څېړنې نتیجې په ایډوانس ټریډینشل میډیسن مجلې کې چاپ شوې دي.
د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د وینې ډالۍ کول مرسته کوي، خو د هغه غوښتنه له زیرمو ډیره زیاته ده او د وینې د ګروپ تطبیق یو بل چلنج دی چې په معمولي توګه سبب کیږي ناروغان ډالۍ شوي وینې ته لاسرسی ونه لري. په دې منځمان کې د وینې د کمښت لپاره جالبه ځایناستې روده په ازمایښت ځایونو کې د وینې د حجرو زیات تولید دی. دغه حجرې په دې ډول تنظیم کیدلی شي چې د اړتیا وړ وینې ګروپ ولرلی شي. څېړندو لسیزې لسیزې دغه هدف ته د رسیدو لپاره تحقیقات ترسره کړي دي. اوس هم د لومړي ځل لپاره په ازمایښت ځای کې تولید شوي وینه انسانانو ته پیچکاري شوې ده. دغه بهیر د وینې د انتقال بهیر کې مهم بدلون راوستلی شي او په همدې لر کې یو بالینی ازمایښت هم د هغې د ایمنی د معلومولو لپاره روان دی. دغه ټکنیک له ډالۍ کوونکي د وینې په ترلاسه کولو سره پیلیږي، خو په دغه بهیر کې څېړاندې د سرو ګلوبولونو په ځای د وینې د اساسي حجرو په جلا کولو پسې دي. دغه ایزوله شوې حجرې له اتلس تر یو ویشتو ورځو په یوه محلول کې کیښودل کیږي تر څو تکثیر شي او په تکامل موندونکو وینې حجرو بدلې شي. په بله مرحله کې دغه حجرې خالصه کیږي او زیرمه کیږي تر څو د انتقال لپاره چمتو شي.
قدر مناوریدونکو، د ریسټور په نوم یو بل نوی بالینی ازمایښت برابر شوی تر څو د وینې د حجرو د انتقال ایمنی زیاته شي او د انسان په بدن کې د هغو د پاتې کېدا وخت موده جوته شي. د وینې سره ګلوبولونه معمولا 120 ورځې عمر کوي، خو ډالۍ شوي ګلوبولونه په مختلفو عمرونو سره په اتفاقي نمونه مشتمل دي. خو په دې ازمایښت ځای کې تولید شوی وینه کاملا تازه ده او احتمالا تر 120 ورځو عمر وکړي. په دغه ازمایښت ځای کې لږ تر لږه 10 ګډون کوونکي د وینې کم اندازه یعنی له 15 تر 10 میلی ګرام پورې د وینې سره ګلوبولونه ترلاسه کوي. هر ګډون کوونکی د 4 میاشتو په واټن سره د وینې دوه انتقالونه ترلاسه کړل چې یو پکې د ازمایښت ځای د وینې سره ګلوبولونه او بله معمولی وینوا. په بل پړاو کې ترلاسه کوونکي د سایډ افیکټ د معلومې دا لپاره تر څارنې لاندې راځي. دغه ازمایښت ځای کې تر اوسه دو ګډون کوونکو د ازمایښت ځای سره ګلوبولونه ترلاسه کړي دي. د سیډاندو په وینا په هغو کې هیڅ سایډ افیکټ نه دی موندل شوی. هغه سره ګلوبولونه چې په لیبارټري کې تولیدیږي په زیاتو تحقیقاتو سره له معمولي وینې زیاتې ګټې ولرلی شي. د هغو کسانو لپاره چې شرایط لري په دوامداره توګه وینې ته اړتیا لري. د وینې د حجرو اوږد عمر سبب کیږي د وینې د ترلاسه کولو واټن زیات شي. همداراز د وینې د ډالۍ کوونکو دا او ترلاسه کوونکو ترمنځ د تطبیق اړتیا له منځه ځي او احتمالا د یو خاص ګروپ د وینې کمښت هم ختمیږي.
د نوښتونو د پروګرام ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام شپږ شپږمه برخه مو هم واورید. نو په دې ځای د دغه پروګرام وخت په پای ته رسیږي. موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ښه وخت.
ایران پتیرا اونای کی
ګران او قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره ستاسو د ملګرتیا په هیله س فاطمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو پتیرونه کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یو وخت نه وکړو. هیله د چتر پایرا سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر په څو اروپایي هیوادونو کې قرآن شریف ته د سپکاوي په غبرګون کې تاکید وکړ چې د بیان د ازادۍ تر شعار لاندې قرآن کریم له لیونتوبه ډکې سپکاوي ښودنه کوي چې د اسلام بنیاد او قرآن کریم د استکبار د ګذرونو هدف دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای جوته کړه د استکبار له دسیسو سربیره د قرآن کریم زلا ورځ تر بلې لا زیاتیږي او راتلونکی د اسلام لپاره دی. د نړۍ ټولو ازادي غواړو باید د مسلمانانو تر څنګ د مقدساتو له سپکاوي او نفرت خپرونې سره مقابله وکړي. د ډنمارک د سختې کرخې د خې پال ګوند سرغنه راسموس پالوډان د سویډن په پلازمینه استکهولم کې د ترکیې د سفارت مخې ته د پولیسو تر حمایت لاندې په سختو امنیتي تابعیو کې د قرآن شریف یوې نسخې ته اور واچوه. د پالوډان دغه اقدام د مسلمانانو او اسلامي هیوادونو له سختو غندنو سره مخ شو او له هغه څخه د ملاتړ په خاطر د سویډن په حکومت هم سختې نیوکې وشوې. د ایران د اسلامي جمهوري ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم په اروپا کې د قرآن شریف سپیڅلې ساحه ته د سپکاوي په غندلو سره ټینګار وکړ چې هغه کسان چې قرآن کریم او د متعال خدای تر ټولو د غوره مخلوق یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوی کوي په پوه دي شي چې د هغوی دا اقدام د ټولو ابراهیمی مذاهبو او د ټول بشریت د سپکاوي معنا ورکوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو وزیر په تهران کې د آذربایجان د جمهوریت په سفارت باندې د برید ترهګریستوب مردود وباله او وی ویل دا برید د شخصي موخو او انګیزو پر اساس ترسره شوی دی. د جمعې په ورځ په تهران کې یو بریدګر د آذربایجان د جمهوریت پر سفارت باندې ډزې وکړې چې پکې د سفارت د ساتونکو مسؤول ووژل شو او دوه نور ساتونکي ژوبل شول. بریدګر د پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته د آذربایجان د جمهوریت په سفارت باندې د برید موخی شخصي وبللې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره شپه د آذربایجان د جمهوریت له سفیر سره په یوه خبري غونډه کې په تهران کې د دې هیواد د سفارت د خالي کېدو خبره مردوده وباله او وی ویل هڅه کوو اړیکې مو د پخوا په کچه دوام وکړي، نفسیاتي آرامښت بیرته واکمن شي او مناسبه پریکړه وشي. په تهران کې هم د آذربایجان د جمهوریت سفیر د ایران د خارجه وزیر د تعقیبونو او په ټپیانو د پوښتنو په قدرونې سره وویل اوسمهال د ټپیانو حالات ښه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د دې پیښې د هر اړخیزو پلټنو امر ورکړی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسرائیلو د نیوګر رژیم د روزمره جنایتونو پر وړاندې د مسؤولو نړیوالو ټولنو او په لویدیځ کې د بشري حقونو د دروغجنو مدعیانو چوپتیا شرمونکې او خواشینونکې وبلله. د صهیونیستي رژیم پوځیانو د جنین پر کیمپ باندې په برید سره نه فلسطینیان په شهادت ورسول او شل تنه نورې ټپیان کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی چافی د فلسطین له زوریدلي ولس او د نیواګرو پر وړاندې له مشروع مقاومت څخه د اسلامي هیوادونو د غږملي اقداماتو او د ملاتړ غوښتونکي شو څو د صهیونیست رژیم د بشري ضد او د ترهګریزو اقداماتو مخه ونیول شي.
د ایران اسلامي جمهوریت د اروپایي اتحادیې په وروستیو بندیزونو په ځواب کې د هغوی اروپایي کسانو او ارګانونو لیست خپور کړ چې د ایران له لورې بندیزونو کې شامل شوي دي. په دغه نوي لیست کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت له لورې خپور شو، د دریو اروپایي ارګانونو او دوه ویشتو چارواکو نومونه شامل شوي دي. همدارنګه یو برطانوي شرکت او اته نور برطانوي چارواکي هم په لیست کې ورزیات شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې په یادو کسانو او اداراتو باندې له تروریزم څخه د ملاتړ او د ایران د ولس پر ضد د تاوتریخجنو اقداماتو، د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنو، د ایران د ولس او حکومت پر ضد د زهرجنو تبلیغاتو د ترسره کولو او د ایران پر ضد په اقتصادي ترهګرۍ مین جمله بندیزونو کې د رول لوبونې له امله بندیزونه لګیدلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له هغه وروسته د اروپا او برطانیې په یو شمیر چارواکو او ارګانونو باندې بندیزونه ولګول چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې د چهارشنبې په ورځ د ایران د پارلمان په یو شمیر استازو د عدلي چارو په مسؤلینو، پوځیانو او پولیسو او فرهنګي فعالانو باندې بندیز ولګول.
قدرمن اوریدونکو د ایران اسلامي جمهوریت د امیر روغتیا وزیر وویل چې ایران په تیر کال کې په نړیواله ساویا 15 علمی رتبه ترلاسه کړې ده. د ایران د امیر روغتیا وزیر بهرام عین اللهی د دې په بیانولو سره چې ایران په علمي ډګر کې له 15 مقام څخه 15 مقام ته رسیدلی جوته کړه. په ایران کې د علمي پرمختګ او د څېړنو د ودې د چټکتیا فیصدي 2.2 ده، خو په طبي ډګر کې د ودې چټکتیا له دغه هم زیاته، یعنی 8.3 فیصدو ته رسیدلې ده. عین اللهی دې ته په اشارې سره چې د اسلامي انقلاب د لاسته راوړنو یوه لویه برخه طبي ډګر ته ورګرځي وویل، نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت د روغتیا د نړیوالې ادارې په اعتراف سره په خپلو ځایي پوهانو د زیارونو په نتیجه کې په ټولو روغتیایي او طبي ډګرونو کې د لویدیځې آسیا تر ټولو پرمختللی هیواد ګڼل کیږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روسیې د پارلمان له مشر سره په ملاقات کې ټینګار وکړ چې د تهران او ماسکو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دوامداره توګه په پراخېدو دي. رئیسی زیاته کړه دواړو هیوادونو په مختلفو سوداګریزو، انرژیو، ترانزیت او ترانسپورتي ډګرونو کې ډول ډول ظرفیتونو څخه برخمن دي چې کولی شي د فعال ملګرتیاو له ودې سره مرسته وکړي. د روسیې د پارلمان مشر ویاچسلاو والیودین هم وویل روسیه هم د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پراختیا په ډګر کې هم دغه شان نظر لري او ماسکو د دواړو هیوادونو د مشرانو د هوډ پر اساس د ملګرتیاو د دوامدار ودې لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د ایکو د اقتصادي همکاریو په غونډه کې چې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې جوړه شوې وه وویل، په وروستیو کلونو کې نړیوال بدلونونه او زموږ په سیمې د هغو بدلونونو اثرات د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همپالنې او د ملګرتیا اهمیت دوه چنده کړی دی. حسین امیر عبداللهیان د دې په بیانولو سره چې ایکو باید په سیمې کې دننه د هیوادونو ترمنځ د سوداګریو د پراختیا لامل وګرځي، د نړیوالو کنونشنونو پر بنیاد د ایکو د غړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیټي ډګر کې د همکاریو د پراختیا غوښتونکی شو. هغه د ایکو د غونډې په ترڅ کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان د خارجه وزیرانو په شمول له خپلو سیالانو سره خبرې اترې وکړې او د ازبکستان له ولسمشر سره په لیدنه کې هغه ته بلنه ورکړه چې تهران ته سفر وکړي.
ډیر زمونږ اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ښه چاره.
پتنگ فل کچکول ګرځوم خپل ربا پټنګوم بابا ګان را لړزوم شازل می بیداروم کام خیر بټولوم د پښتو پت بساتوم کام خیر بټولوم د پښتو پت بساتم خپل کچکول بګرځوم خپل کچکول بګر سبما خپل رباب پټنګو خپل کچکول بګر سبما خپل رباب پټنګو
ګرځوم بل ربا پټنګوم بابا.